ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2021 اگست میاشتې 13 نیټه ده. دا وا پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې پینې می او په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځو شپه ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د امریکا د قومي سلامتیه صلاحکار جیک سولیوان ویلی د طالبانو تاریخ کوم خنوو خو دې وخت دا به د وخت وړاندې وي که څوک وایي چې امریکا به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په خپل لومړي خبری کانفرنس کې ویلي چې یو داسې ګډ حکومت د جوړولو هلې ځلې روان دي چې ټول افغانان پکې خپل استازي ولري. او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پوا چودري ویلي په افغانستان کې طالبانو حکومت منلو یا نه منلو په اړه پریکړه باید د سیمه ایزه او نړیواله هیوادونو سره د سلا مشورو وروسته کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د قومي سلامتیه صلاحکار جیک سولیوان ویلی د طالبانو تاریخ کوم خو نه دی پاتې شوی خو دې وخت دا به د وخت وړاندې وي که څوک وایي چې امریکا به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د ویل په کابل کې دې وخت حالات ګډوډ دي او د حکومت په نوم کوم اداره نشته او دا طالبانو پورې دا چې دوی نړۍ ته وښایي دوی څوک دي او وړاندې د دوی تګلارې بچوي. د امریکا قومي سلامتیه صلاحکار زیاته کړه چې طالبانو امریکا ته ویلي چې عام خلکو ته تر د کابل هوایي ډګر پورې به د تګ لپاره خوندي لار ورکوي. نوموړي پرون د میډیا سره خبرو کې دا خبره کړې ده. د ویل د افغانستان څخه د عام امریکایي خلکو د راویستلو کار ممکن ده تر اگست 1.5 نیټې پورې دوام وکړي او د نیټې ټاکلو لپاره د طالبانو سره خبرې روانې دي. یاد دی چې د طالبانو لخوا د افغانستان واکه خستو وروسته په زرګونو امریکایان دی وخت کابل کې غیر پاتې دي. د امریکا د قومي سلامتیه صلاحکار جیک سولیوان ویلي چې په دې پوهو چې ممکن د طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړي خو دا باور یې نه کاوه چې دومره لږ وخت کې به دا کار وکړي. په اني حال کې د امریکا د سپینې ماڼۍ وایاندې ایجنسا کې ویلي په افغانستان کې نږدې 10,000 خلک دي چې ځان امریکایان بولي د افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې دي خو زیاتوي چې یو شمیر نور هم شته چې لا یې پیژنګلو نه ده شوي خو غواړي چې امریکا ته سفر وکړي. دی ویل د امریکا به لومړی خپل سفارت کار د دوی سره کارکونکو افغانان او د دوی کورنۍ راوباسي. د ناتو سیکریټری جنرال جین سټالتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د حکومت په تیزی سره د سقوط ذمہوار د افغانستان حکومتي مشران او ملي اردو ده. خدا خبره یې په ګوته کړه چې د ناتو ائتلاف زده کړو کا چې عسكر باید څرنګه تربیه شي. نوموړي دا خبره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د هیواد سقوط کېدو وروسته د ناتو غړو هیوادونو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د ویل چې د طالبانو لخوا د حملو په جواب د افغان ملي اردو دومره زر کمزوري کېدل د حیرانتیا خبره ده. د طالبانو لخوا په سقوط د روس چې په کال 2003 کې یې طالبان ترخګره ډله اعلان کړې وه وای سمدستی د طالبانو په افغانستان کې حکومت منلو ته نه دي تیار. سرګی لاورو پرون ویلي دي چې ماسکو دومره پتوندی نه ده چې د طالبانو حکومت ومني او د په افغانستان کې د تمام سیاسي اړخونو د غونډې رابللو غوښتنه وکړه. د ترکی خارجه چارو وزیر مولود کاوسوګلو ویلي د طالبانو واک سمبالولو وروسته یې د طالبانو او د نورو خواو سره خبرې شروع شوې دي. نوموړي په اردن کې خبری کانفرنس په وختو ویل چې د طالبانو لخوا خارجیانو یا سفارتکارو او خپل اولس لپاره دي تر اوسه ټول مثبت پیغامونه مخې ته راغلي. د زیاته کړه چې امید کوي دغه باندې عمل هم وکړي. چین هم په طالبانو د میانروه او مضبوط مذهبي تګلارو جوړولو لپاره غږ وکړ او زیاتوي داسې سیاسي ډانچه دې جوړ کړي چې پکې تمام سیاسي اړخونو سره په ګډه کار وکړي شي. د چین خارجه چارو وزارت وایان په افغانستان کې د امریکا په رول باندې نیوکه هم وکړي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي افغانستان کې عام ملکی خلک په جګړه ځپلي هیواد کې غیر لیدل کیږي او دا خبره یې په ګوته کړه چې طالبانو ډیر په توندۍ سره د افغانستان واک ترلاسه کړ د کوم چې دوی ګمان هم نه کاوه. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په خپل لومړي خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د یو داسې ګډ حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې کوي چې ټول افغانان پکې خپل استازي ولري. هغه لی مجاهد په کابل کې پرون د افغانستان د حکومت د رسنۍ او اطلاعاتو په مرکز کې له خبريالانو سره خبرو کې دا خبري کړي. د طالبانو دغه وایان تر دې مخکې په هیڅ یو تلویزیون او رسنۍ کې څرګند شوی نه و. نوموړي وویل چې طالبان د بدل اخیستو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د ترجمانانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان و نه رسیږي. هغه وویل چې د طالبانو مشرتابه عمومي بخنه اعلان کړي او دا ډله نه غواړي چې له هیڅ چا سره دښمني وپالي. هغه وویل چې افغانستان به یو قوي اسلامي حکومت ولري او په خبره یې د حکومت د سرنګوالي په اړه به افغان سیاستوال خبرې کوي خو نور جزئیات یې ورنکړه. نو موړي ویل هلی ځلې کوي چې خپل مخالفین وهڅوي او په آینده حکومت کې ورسره برخه واخلي. د طالبانو وایان هم دغه راز وویل چې ښځې د افغانستان مهمه برخه ده او د اسلامي قانون په اساس به هغوی ته د کار او تحصیل حق ورکول کیږي. هغه ویل چې په پولیسو، طب، سرنوالۍ او نورو برخو کې ښځو ته ضرورت دی. هغه د هغو اندېښنو په اړه چې ګنی د افغانستان نظامي وسایل له هیواد څخه بهر انتقالیږي وویل چې ټول سرحدونه یې په لاس کې دي او هیڅ چاته به هم اجازه ورنکړي چې یو ټوپک له افغانستان څخه بهر وباسي. په ټولنیز رسنیو کې ځینې تصویرونه خپاره شوي او ویدا کیږي چې د افغانستان پوز تجهیزات په ډیورنډ کرخه اړول کیږي او یو ویډیو کې خدا سه هم خپاره شوي چې د افغان پولیسو یو رینجر موټر د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لیدل شوی. نو موري دا خبرې په داسې حال کړي چې د طالبانو حکومت لا تر دې مهاله یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی منلې او دا چې د طالبانو د واک 13 دوره کې د هغوی په ډیرو اخستل شوو ګامونو د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو لخوا نیوکه شوې وي. په ټولنیز رسنیو هم په دې موضوع بحث کیږي چې طالبان به څه ډول خپل ژمنې عملي کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو حکومت منلو یا نه منلو په اړه پریکړه به د سیمایز او نړیوالو هیوادونو سره د سلا مشورو وروسته کوي. نو موړي په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې وروسته د خبري کانفرنس په وخت دا خبره کړې. د ویل چې په افغانستان کې د نورو ډلو سره هم پاکستان په تماس کې دي او د نړۍ نورو ملګرو هیوادونو سره هم په تماس کې دي. فواد چودري ویلي دي چې د پاکستان پریکړه به یو طرفه نه وي. د ویلي تم کوي چې طالبان به د نړیوال بشري حقوقو ملاتړ کوي. یاد دی وی که څه هم پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلت نه کولو بیا بیا دا وکړي خو ځینې سیاسي مشرانو لخوا د طالبانو په افغانستان کې واک ته راتللو هرکلی شوی.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغان طالبانو یو وایان زبی الله مجاهد چې کلونه کلونه د طالبانو پاستاجی توپ خبرونه ورکول او خبريالانو او رسنیو پر اړیکه کې وو. د نهي په ورځ پرون د لومړي ځل لپاره د رسنیو مختخ کار شو او خلکو یې سهره ولیده. زبی الله مجاهد هغه کس دی چې د طالبانو د اکثره کونړیو حملو ذمہواري یې په غاړه اخیستي. په دغه حق لمانه زموږ همکار فواد لامه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
زدی الله مجاهد اول په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړ چې هغه د کابل په وخت مازیګر پر شپږنیمو بجو د حکومتي رسنیو په مرکز کې خپل رومبي مطبوعاتي کانفرنس کې حاضر شي. خود ټاکلی وخت نه یو دوه غنټې وروسته د مطبوعاتو په مخ کې راخاره شو او وی ویل چې د زندیدو دلیل دا و چې په ولری ولایت کې اوسېده او لری لارې کابل ته رسیدلې دي. هغه څرګند نه کړ چې لکومه ولایت کابل ته راغلی او نه دا وویل چې دا څو کال چیرته پټ وو او لکومه ځای مطبوعاتو سره رابطه نیولې. د غل راتګ مخ کې خبريالان ټول په دې انتظار و چې هغه کس زر وویني کوم چې دا څو کال له دوی سره په ټلیفون مرکه کولی خو څه یې نه ښکاری ده. کله چې انتظار ختم شو نو یو کس چې ګڼه تور ګیره درلود سپینې جامې او تور واسکټ یې چولې تور پټکی په سر او څادر په اوګه د حکومت د رسنیو مرکز کې لدوه تنو نور طالبانو سره را څرګند شو او ځان یې زبی الله مجاهد معرفي کړ. د هغه چهره کې د خندا یا مسکا کم اثر لیدل کېده او په عمر داسې خاریده چې د څلويختو کلونو په شاوخوا کې به یې عمر وي. هغه چې کله د حکومتي مرکز د کانفرنسونو حالت نه نووت نو په هیغي څوکۍ کې ناس چې تیر کلونه به د افغانستان د جمهوریت ویندویان او چارواکي کې ناستل. د هغې په ډله کې د افغانستان د حکومتي رسنیو مشر دوا خان مینپال هم و چې د همدې میاشتې په اوله هفته طالبانو هغه په یو هدفي حمله کې وواژه او د قتل ذمہواري هم همدې زبیح الله مجاهد په غاړه واخیسته. زبیح الله مجاهد روان او ډاډه غږیده او په سر کې چې وینا وکړه نو په څو مختلفو موضوعاتو وغږی چې ښکارېدله. د هغو موضوعاتو سره ټکی ځان سره په کاغذ باندې یادداشت کړی وو. کله چې وینا ختمېدل نو خبريالانو کوشش کاوه چې د غنه پښتنې وکړي او زبی اورا مجاهد ورته وویل چې پاینده کې به نور پریس کانفرنسونه هم ولري او نن به هم پښتون ته جوابونه ووایي. هغه یوازې په پښتو او دری یا پارسی ژبه خبرې کولې او کله چې یوې خبريالې په انګریزي ژبه ترې پښتنه وکړه او د خبريالانو لمن ځبل چا کوشش وکړ چې هغه ورته وژباړي، نو زبی اورا مجاهد هغه ته وویل چې مخ خپل ژباړن لرو او دې سره یې څنګه تناسب یو ځوان طالب پښتنه ورته په پښتو وژباړله او بیا یې د مجاهد جواب هم بیرته په انګریزي وژباړه. که څه هم د طالبانو ویان په خبرو کې روان وو، خو ځینې داسې ټکي په خپل ویناو کې استعمال کړل چې په هیدل کې د هغه شاید وخت پاکستان کې تیر کړی وی، لکه د تسلیمېدلو ټکي چې په افغانستان کې چاته د ځان سپارلو په معنا کارول کیږي، خو په پاکستان کې بیا د یو چا یا یو ملک د رسمي پیژندلو په معنا کارول کیږي. هغه وویل چې نړۍ باید افغانانو درانه ارزښتونه تسلیم کړي. د دې سره سره کابل کې به چې مخکې کلونو کې خبريالانو د زبی اورا مجاهد سره د رابطې نیولو کوشش کاوه، نو د ټلیفون شمیره یې د افغانستان په کوډ شروع کیدله. د طالبانو وایي زبی اورا مجاهد چې د نړۍ یاسي شمې پوره خپل اولنی کانفرنس کې را څرګند شو، نو په ټول افغانستان کې د جنگ د ختمېدو خبره وکړه. وی ویل چې هوا تدبیر ته امن راغلی او پس لدی به د یو ښه نظام د جوړېدو خبرې کیږي، مګر مخې تر دې زبی اورا مجاهد تر ډیره د طالبانو د جنگي عملیاتو د برخې ویان پاتو او د ګڼ شمیر خونړۍ بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د مثال په توګه د همدې اګست میاشتې په تلور منیټه چې په کابل کې د دفاع وزیر په کور ډلهیز خودکش حمله وشوه، نو ذمہواری د طالبانو همدې ویان زبی اورا مجاهد په غاړه واخیسته. په غبرید کې کسان د دفاع وزیر ته ځان ونه رسید، خو لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول چې په هغو کې لس کلن ماشوم هم شامل وو. زبی اورا مجاهد اعلان هم وکړ چې د دوی امارات اسلامي ټول کسان چې د دوی په خلاف جنگ کې برخه اخیستي و معاف کوي. خو د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون آریانا نیوز یو خبريال لغه پوښتل چې تاسو خو معافي کوي، مګر دا فکر مکړی چې د افغانستان خلک چې تاسو په حملو کې رشداران وژل شوی هغوی هم تاسو ته معافي کوي او کنه؟ نو زبی اورا مجاهد ورته په جواب کې وویل چې طالبانو هیڅ کله په قضیې ډول عام خلک نه دی پناه کړی، بلکې په هغو کسانو یې حمله کولې چې ورسره په جنگ کې وو، او که په دې حملو کې عامو کسانو ته زیان رسیدلی نو هغه د جګړې عارضي اثرات دي، دوی ور باندې خفه دي او له خلکو یې هیله ده چې هېری کړي، مګر په دې کې د معافیدو یا بخنې څه ونه ویل.
زمون اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او ریو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
پاکستان کې د طالبانو په فتح د خوشحالون منځلو په موجوده امریکای په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خپور شوی دی. د مضمون سرخطه د طالبانو په نصرت د پاکستان خوشحالو د پاکستان د نن خطرو باندې پردا اچولې ده. فاینانشل ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د اتوار په ورځ د طالبانو د کابل په ورننوتو او په یو حیرانوونکي فوجي کار روايه کې د کابل په نیوه د افغانستان د گاونډي ملک پاکستان مشرانو د افغانستان د شلکلیزه جنگ په ختمېدو او په دې کې د امریکای په شرمناک ماتې خوړو د زړونو دننه خپل خوشاله پټي ونه ساتلې شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې یو دستوري تخپل تقریر کې وایي چې افغان اولس د غلامۍ زولنه ماته کې. د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار رؤوف حسن په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلي دي امریکای چې په خپل خیال کې د افغانستان د جنگ د پاره د خپل وسلو او د ټیکنالوژي په زور کوم فولادي او ناقابل تسخير قلا جوړ کړی و، هغه د طالبانو د یلغار په وړاندې د غتی د یو کور په شان دانه وانه شو. د وزیر اعظم عمران خان خصوصي معاون رؤوف حسن د افغان ولسمشر د اشرف غنی د کابل نه پتلو د خوشاله کارکول په موقع خپل ټوئیټر په اعلان کې لیکلي دي چې اوس به د اشرف غنی د رشوت خور حکومت نه طالبانو ته د اقتدار پروغه سازه سپارل ممکن شي. فاینانشل ټایم لیکي چې پاکستان د افغانستان په ټول جنگ کې دورنګ کردار ادا کړی دی. وخکارا خو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکای اتحادي وو، خو پټ پناه به طالبان افغانستان کې په نیټو او امریکنو فوجونو حملو کولو ته پملا ټپول، او دا کار به د پاکستان د مخبری مشهوري ادارې ایسای کولو. فائنانشل ٹائمز نور لکھی چې پاکستان کی د طالبانو کامیابی او فتح د امریکی د مهم جوئے د ناکامۍ د خوشحالۍ په توګه نمانځلی شي. پاکستان د افغان طالبانو کامیابی د قومی سلامتیا د خپل یو اهم مقصد حاصلېدل هم ګڼي، کوم چې پاکستان افغانستان کې د خپل ازلی دشمن د هندوستان د اثر رسوخ چقیدلو سره تعبیر کوي. ہندوستان دا اشرف غنی دا حکومت یو ډیر نږدې اتحادی وو، خو د طالبانو دراتلو نه پسې په ګرد افغانستان کې خپل کونسل خانی بندي کړی دي. فائنانشل ټایمز په مضمون کې واشنگتن ڈی سی کې د دانشورانو او د سیړنکارانو د بروکینګ ادارې د مدیح افضل دخلی لیکلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکمرانی و د پاکستان د سلامتیا د پاره سنگینی خطرې راولاړی. واشنگتن کی د دانشورانو د سٹیمسن سنٹر نومی تھنک ٹینک الیزبت ٹرنکلڈ وائی چې پاکستان کی د افغان طالبانو په کامیابی خپډاګه خوشاله ښکارا کولی شي، خو د طالبانو په اقتدار کې دراتلو له سبب به پاکستان راتلونکي وخت کې ډیر څه بایلي. دا وای زپ پاکستان د افغان ماجرو د ناساپی بهیر ورماتې دو او د پاکستان دننه د اسلامي جنگیالو لخوا د خونړی تر هغه خطرې د پاکستان په سر جوړن وینم. فائنانشل ٹائمز خپل مضمون کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی 13 میاش فارن افیئرز نومي مجله کې د چاپ شوی یو مضمون حواله هم ورکړی دا، په کوم کې چې حسین حقانی لیکلی دی چې د طالبانو دا موجوده فتح په ډیر لوی قیمت حاصله شوې ده. دا هم د افغانستان جنگ چې له امله پاکستان تر ډیرو کلونو پورې د تحریک طالبان پاکستان د لاسا د قتل غارت بازار ګرمو، چې یو بوګنونکي مثال په کال 2014 کې د پیښور په یو سکول کې د یو نیم سرونه د زیاتو ماشومانو او د دوی د زنانا اوشتانیانو د دردناک قتل عام دی. افغان طالبانو په افغانستان کې د فتح حاصلولو نه پس د ٹی ٹی پی ډیر بندیوان د جیلونو نه راخلاص کړی دي. د عمران خان د کابینې یو وزیر فائنانشل ټایمز سره د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره منلی ده چې د پاکستان سلامتیا نن سبا لوی خطرې سره مخ ده. اخبار لیکي چې د افغان طالبانو په ساتلو پاکستان امریکا هم د ځانه خپه کړې ده. همدغه وجه ده چې صدر بایدن د صدر جوړېدو نه پس ډیرو عالمی مشرانو سره رابطې کړې دي، خو په عمران خان ځان ناغرضه ساتلی دی. فائنانشل ٹائمز خپل مضمون د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د یو ستر چارواکي په دې بیان ختم کړی دی چې افغان طالبان د پاکستان پالیری خلق نه دي. دا هم ویلي دي چې موږ بچری هم پاکستان کې د طالبانو د طرز حکومت جوړېدو ته پرې نه ږدو.